یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم. د غرمی 12 بجې شوې. ازادي رادیو اوري په روانه خبری خبرونه کې به واوري چې عبدالله ته نږدې کسان وایي د امریکا ځنګړي استاد زلمی خلیل ذات او عبدالله تیر ورځ د سیاسي تفاهم په اړه باندې خبري کړې دي. نور مهم موضوعات هم د رواني خبری خبرونه برخه ده. خلومړی خبرونه. د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 8 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا هیڅ مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان ویلي په افغانستان کې د فرخوندې قتل د افغان ښځو د حقوقي او ټولنیزې کمزوري وضعیت خواشینونکی سمبول دی او د پاکستان حکومت په اسلام آباد او نورو ښارونو کې مشهور زیارتونه او درګاوې وتړلې. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې موازی حکومت د افغانستان خلکو ته ځواب ویونکی نه دی او خلکو ته زیان رسوي. دا څرګندونې د مرکزی او سویلي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیز ویلز 2 ساعته مخکې په خپل ټویټر پاڼه کې کړي دي. هغه زیاته کړي د افغانستان مشرتابه باید ملي یووالی لومړیتوب کړي او ترې ساتنه وکړي. د هغې په خبره موازی حکومت د افغانستان د خلکو لپاره ځواب ویونکی نه دی او خلکو ته زیان رسوي. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په خپله ټویټر پاڼه کې د افغانستان روان سیاسي او کړکیچ پر هواري ټینګار کړی دی. هغه زیاته کړي اوس د دې وخت را رسیدلی دی چې د افغانستان روان بحران پای ته ورسیږي. د یادونې ده چې ډاکټر عبدالله د ټاکنو خپلواکي مسول لخوا د ولسمشرۍ ټاکنو پایل چې پکې محمد اشرف غنی ګټونکی اعلان شو ونه منلې او له غنی سره یې په یوه ورځ د لوړی مراسم ترسره کړل. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 8 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا وایرس هیڅ مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. د دې وزارت وایان وحید مایار د پنجشنبې په ورځ رسنیو ته وویل د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر 22 او 15 هم تر څېړنې لاندې دي.
حالا در مجموع
340 سمپل مشکوک دی. وایي تر اوسه د امریکا وزارت لابراتوارونو تر 340 مشکوک سمپلونه را لېږل شوي چې 22 مثبت دي. 314 منفي او 15 پایلې تر کار لاندې دي چې ژر به جزئیات خلکو سره شریک شي. غلی معیار همدا ډول وویل چې د هرات په اسلام قاله بندر کې د حرارت معلومونې دزګانه سب شوي چې په دې سره به له ایران څخه راستانه شوي کډوال اسانه تشخیص شي چې وایرس لري کنه. هغه ژمنه وکړه چې د کابل په هوایی حامد کرزی ډګر کې به هم دغه الزر نصب شي. د عامې روغتیا وزارت وایان هغه ادعا به هم رد کړي چې په غور ولایت کې له ایران څخه د راستنې شوي او څلور تنو له ډلې 3 تنه مړه شوي دي. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د فخرخوندې قتل د افغان ښځو د حقوقي او ټولنیزې کمزوري وضعیت خواشینونکی سمبول دی. فرخونده ملکزاده 15 کاله مخکې د مارچ په 19 په کابل کې یو شمېر قهرجنو خلکو ووهله او ژوندی یې وسوځوله. هغه 20 کلنه وه او دیني زده کړې یې کولې. د هیومن رایټس واچ د ښځو د برخې مرستیال مشر هیدر بار ازادي راډیو ته وویل چې د فرخوندې قتل څرګنده کړه چې ښځې په کمزوري حالت کې دي او د افغانستان حکومتونو د هغوی د حقونو د خوندي کولو لپاره هڅو ته ډېر کم اهمیت ورکړي. بار ویل په افغانستان کې حکومت ته لازمه ده چې پرته له ځنډ د سولې په پروسه کې ښځو ته مناسبه ونډه ورکړي څو د ښځو هغه پرمختګ چې تر اوسه یې په مټ کړی دی خوندي شي. هیدر بار ویل د افغانستان ښځې په سوله کې 50-50 برخه غواړي. د هلمند د ملي امنیت لخوا 11 تنه په لښکرګاه کې د هدفي وژنو په تور نیول شوي دي. د هلمند والي ویان عمر زواک ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان یې په تیرو 3 ورځو کې د لښکرګاه او نږدې سیمو څخه نیولې دي. زواک زیاته کړه د دوی اکثرو یې په خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. په لښکرګاه کې په دې وروستیو 2 اونیو کې چریکي بریدونو زور اخیستی دی چې د پولیسو په ګډون د ملي امنیت 4 کسان هم پکې وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. که څه هم د دغه بریدونو پلا چا په غاړه نه ده اخیستی خو زواک وایي دا کار طالبانو کړی. د پاکستان حکومت په اسلام آباد او نورو ښارونو کې مشهور زیارتونه او درګاوې وتړلې. په پاکستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې 302 ته رسیدلې دي. د دې هېواد حکومت همداراز موزیمونه د تاریخي کیندونو ځایونه او نورې سیمې چې سیلانیانو ته په زړه پورې وي یا ورتلل بندې کړې دي. د پاکستان حکومت پرون د مارچ 14 وویل چې 2 وګړي چې یو له متحده عربي اماراتو او بل هم سعودي ورستانه شوي وو د کورونا په وایرس مړه شول. په پاکستان کې ښوونځي هم تړل شوي دي. په دې هېواد کې د کورونا وایرس د رپورټونو پر بنسټ لومړی هغه کسانو وروړی دی چې ایران ته د زیارت تللو لپاره تللي او بیا پاکستان ته ستانه شوي وو. او د روسیې د څېړنو ادارې د مسکو څانګې پخوانی مشر د رشوت اخیستو په جرم په 12 کاله بند محکوم شو. د مسکو کار محکمې د چهارشنبې په ورځ الکساندر دیمانوف $1,000,000 رشوت اخیستو په جرم محکوم کړ. نوموړي دا پیسې د جنایي جرمونو له یوې لویې ډلې ترلاسه کړې وې او په بدل کې د ډلې یو کس له حبسه آزاد کړی و. محکمې له ښاغلي دریانوف نه د جنرالۍ رتبه وطن ته د خدمت نښان هم اخیستی دی. د هغه دو همکاران هم پلس او 14 کاله زندان محکوم شول. یو په منځنۍ سپه 12.90 او د اف ام په 0.15 سپه په رانه غږ اورېدلی شئ. زه امید زهیر مل په روانه خپرونه کې ستاسو کوربه توب کوم. په راتلونکو موضوعاتو کې به واورئ. اور چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي موازی حکومتونه به د افغانستان خلک زیانمن کړي او دا د سیاسي کړکیچ د حل لپاره دی باید افغان رهبران ملي یووالي ته لومړیتوب ورکړي. په ورته وخت کې بیا عبدالله ته نږدې کسان وایي چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او عبدالله تیره ورځ د سیاسي تفاهم په اړه خبرې کړې دي. دا به هم واورئ چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 48 ساعتونو کې د کورونا هیڅ مثبته پیښه نه ده ثبت شوې.
در مرز اسلام قلعه دستگاه حرارت سنج نصب شد که هدف از این است که هموطنان ما که داخل میشن درجه دما یا حرارت بدنشان توسط کمره مخصوص و سنسرهایی که داره سنجیده میشه.
دا به هم واورئ چې د چین په هوایی په هوبی ولایت کې د تیر کال دسمبر راورسه د لومړي ځل لپاره یوه داسې ورځ تیره شوه چې تازه پکې څوک په کورونا وایرس نه دی اخته شوي او د خپرونې په دویمه نیمه کې به مخکښ خزي اونیزه خپرونه درته خپره شي. ملتیا مې وکړئ. کولی شئ زموږ غږ زموږ پر ویب پاڼه هم په ژوندۍ بڼه واورئ. ازادي راډیو .org زموږ آدرس دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي موازي حکومتونه به د افغانستان خلک زیانمن کړي. د هیواد د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي اسیا برخې لپاره سرپرست مرستیال الیز ویلز ویلي افغان رهبران باید ملي یووالي ته لومړیتوب ورکړي او سیاسي کړکیچ د حل کړي. له دې سره پخوا کې د عبدالله ټیم ته نږدې کسان وایي چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او عبدالله تیره ورځ سره کتلي او د سیاسي تفاهم یا جوړجاړي په اړه سره یې خبرې کړې دي. فیروزي عزیزي دا موضوع تعقیب کړی او اوس راسره په سټوډیو کې را مهرباني.
ډېر زیات مننه. سلامونه تاسو ته. د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته امریکا یو ځل بیا ټینګار کوي چې افغان رهبران یعنی ولسمشر محمد اشرف غنی او انتخاباتي سیالي عبدالله عبدالله سره تفاهم ته ورسیږي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د آسیا برخې سرپرست مرستیالي الیس ویلز نه په حواله د هغوی په ټویټر پاڼه لیکل سوي موازي حکومتونه د افغانستان خلکو ته زیان رسوي، افغان رهبران باید یووالی وساتي او د حاکمیت پر سر رامنځته سوی کړکیچ باید پای ته ورسوي. له دې سره د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په خپله ټویټر پاڼه لیکلي اوسې وخت دی چې افغانان باید سره جوړجاړی وکړي، خپل منځي اختلافات د حل او هغه سیاسي کړکیچ چې د انتخاباتو د دوو تحلیف غونډو له امله رامنځته سوی لرې کړای سي. زلمی خلیلزاد لیکلي دغه سیاسي کړکیچ به د افغانانو امنیت ته زیان ورسوي او افغان سیاستوال د کرونا وایرس جدي ونیسي او د خلکو ژوند ته لومړیتوب ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې زلمی خلیلزاد د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي تفاهم په هدف منځګړیتوب پایل کړی دی. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې غړي حاجي دین محمد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې زلمی خلیلزاد یو ځل بیا کابل ته راستون سوی او تیره ورځ یې له عبدالله عبدالله سره خبرې کړې دي.
مخکې چې خبرې شوې په خبرو کې ضرورت لري.
هڅه موکړه په دې اړه د افغانستان د جمهوریت ریاست نظر هم ولرو، خو دوی تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. تر دې وړاندې هم په افغانستان کې د یو شمېر امریکایي استازو او چارواکو لوري ته محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنز د جوړجاړي ټینګار سوی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکی اعلان سوی، خو انتخاباتي سیالي عبدالله عبدالله د پایلې نه مني او وایي د پاک رایې له مخې ټاکنې ګټلې او ځان یې ولسمشر اعلان کړ. ولی زهیر مل صاحب
مننه. اوریدل مو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت که څه هم د موازي حکومتونو د افغانستان لپاره نه منونکي بلل، ویل چې خلکو ته زیان رسوي. تر خو یې عبدالله عبدالله ته نږدې کسان وایي چې د سیاسي تفاهم لپاره خلیلزاد د عبدالله سره خبرې کړې دي. په ورته وخت کې ځینې سیاسي شنونکي وایي د ستونزو د حل لپاره اړتیا ده چې خبرې اترې وشي. په دې اړه زموږ همکار فیروزه عزیزي د سیاسي چارو کارپوه ودیر صافي سره مرکه کړې ده.
ډېره مهرباني تاسو د پښتنې نه خبره مهمه خبره ده، مهمه پښتنه ده. خو پرابلم دا ده چې موږ افغانان هغه پراکټس او اخلاق د دیموکراسي باندې د شدید پخوشي پکې نه یو. نو ځکه موږ ته کفر ځان ما ځان کاندید کړی اوسي او زه کامیاب نه شم او هغه کرسۍ ته چې لازم ده ونه رسېږم، او دا لکه تېرو پنځو کلو دوره کې چې د وحدت ملي په نامه باندې ستش په نامه حکومت جوړ شو او بیا کرسۍ د داخل او خارج د مملکت تقسیم شوې 50-50 د دواړو ترمنځ، او دوی یو بخش خصوصا شخصي مقرریګانې شخصي ګټګټې منافع د استفادې د تګ راتګ د ظاهري د دنیا باندې چکر وهل په استفادې د بودیجې د دولت دندې ملت د غوښونه د خوند ورکړی دی، او هیڅ وخت په هیڅ لاره باندې جوړښت اثر نه دي تر څو دوی ته سهم ورنه کړل شي او برخه ورنه کړل شي او دوی په مفته کې د برخه ترلاسه نه کړي، دا نه جوړیږي. نو په دې لحاظ دیموکراسي خو هغه وي، آداب یې هغه وي چې کمیسیون د انتخاباتو یا شکایاتو یا مرجع مربوطه اعلان وکړو، نتایج اعلان شول، ابل پاتېږي، ابل ته تبریکي ورکوي چې مبارک دې ته تخلف مو څېړل شو، هر څه وڅېړل شو، اوس پاکې شوې، زه کوم چې شاید پکې نه لرم، آئنده کولې ته به بیا په جامعه کې ګورو. دا د عبدالته نشته وایي راکه دا تقلبي دي چې هر څه راته وایي چې پاک دي چې د بلې دنیا نه ورته نفر راولې چې ویښ میری تر څو یې ده ته هغه شخصي ګټو په منافع باندې مقام او موقف نی وکړ شوی دی خبره نه مانی. هغه دا چې وضع ټپ باندې ولاړه ده، نه سوله مخکې ځي، نه ترقي کېږي او نه خلک راځي.
د تاسو له نظره که چیرې دغه دواړه لوري جوړجاړی ونه کا، څه فکر کوئ په ټولنه کې څه ډول ستونزې را مخکې دایسي؟ که لنډو کې راته ووایي.
جوړجاړی خو تاسو معنا دا ده، جوړجاړی ما تاسو وویل چې دوی ته په دې معنا ده چې راکه برخه او دا انتخابات شوي دي. که دا ونه شي وضع د مملکت د امنیتي اقتصادي فرهنګي پیشرفت د هر څه لحاظه نه مخربېږي، او جهان او منطقه کې د افغان ملت او حکومت حیثیت د پښو لاندې کېږي.
تاسو څه فکر کوئ دا اوس چې کوم منځګړیتوب کېږي د افغان سیاستوال له لوري هغه سیاستوال چې مخکښ دي، همدارنګه نړیوال هم غواړي په یو ډول باندې دوی تفاهم ته سر ورسیږي، ټینګار یې تل همدادی، خصوصا په دې وروستیو ورځو کې دوی په تاکید سره وایي چې هم ولسمشر محمد اشرف غنی او ډاکټر عبدالله دې سره تفاهم وکړه. د دوی دغه منځګړیتوب به نتیجه ولري؟
نو دا منځګړیتوب که نتیجه ونه لري، خبره خو یو وا اشرف غنی په قسم په ورځ کې وویل چې دا ول به یوازې ما ول نه دي، دا د ملت ول دي، دا به انحصار نه وي، دا به یکتاجی نه وي، ټول خواوې به په دې کې شامل دي، که چا وړي دي که نه دي وړي، مملکت به یو ځای، کشتۍ به ماته پر مخ وړو، دنیاوال یا خلیلزاد یا امریکا یا بل یا بل، په دې باید پوه شي چې دغه رئیس جمهور چې ویوړه تبریکي ورکړل شوه د څه وویلې، په پلان کې څه ده، ما څه څه ده، وخت چې ما څه انساني او بل تم ځای ورکوي پکې بیا نو جوړجاړی څه ته وایي؟ جوړجاړی ما ته څه وایي چې هغه څه نه دی وړه د هغوی دپاره دغه دغه راکه څوکۍ دننه وزارتو کې دغه 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 سفارتو کې دغه دغه دغه، په دې ډول جوړښت هیڅ وخت امکان نه لري چې وشي.
ودیر صافی او چې د سیاسي جوړجاړي په اړه باندې غږېده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ولانی می حمیا دونه وګړه چې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې په ډیرو سلیرو ساتونو کې د کورونا هیڅ مثبت پیښنه د ثبت شوې. رحمت الله افغان د خغلی معیار د نن ورځې خبری کانفرنس تعقیب کړی دی او ټول هغه موضوعات یې په خپل رپورت کې رانغاړلی دي چې خغلی معیار ورته اشاره کړې ده. اوس سره په سټوډیو کې د افغان سره مهرباني د خغلی معیار د خبرو مهم ټکي نن څو
مننه ده چې کورونا وایرس په افغانستان کې په مهم موضوع بدل شوی دی. نو د امیر روغتیا وزارت چارواکي وخت نا وخت په دې اړه مطبوعاتي غونډې ورکوي چې نن سهار هم د امیر روغتیا وزارت ویان مطبوعاتي غونډه درلودله. دوی وویل چې په تیر 30 ساعتونو کې هیڅ د کورونا مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. دوی وویل چې له 340 مشکوکو پیښو څخه 314 منفي او 15 هم تر څېړنو لاندې دي. یوازې 22 مثبتې پیښې رامنځته شوې دي. د امیر روغتیا وزارت ویان وحید معیار وویل چې اسلام کلا په بندر کې داسې د حرارت یوه درجه نصب کړې ده چې له مخې په اتوماتیک ډول هغه څوک چې افغانستان ته راداخلیږي د بدن د حرارت درجه همدارنګه د تبې درجه معلوموي چې دا په کورونا وایرس اخته ده او کنه ده. ښاغلی معیار وویل
در ولایت هرات در مرز اسلام کلا دستگاه حرارت سنج نصب شد که هدف از این است که هموطنان ما که داخل میشن درجه دما یا حرارت بدنشان توسط کمره مخصوص و سنسرهایی که داره سنجیده میشه که کمک میکنه به ما که بتانیم تعداد زیادی از هموطنهای ما را زبان که داخل میشن سکن شون. حتی تب درجه رت خفیف که بالاتر از 37 شعر دو ختم باشه او را هم تشخیص کرده میتونه، یعنی مایل فیبر هم تشخیص کرده میتونه.
افغان صاحب خغلی معیار یو شمیر مسائلو ته نور اشاره وکړه. د ناسمو خبرونو او شایعاتو په اړه باندې ویلي. همدارنګه د غور پسابند ولسوالۍ ته چې څلور تنه پکې مړه شوي هغوی ته اشاره وکړه.
بله، په خوده چې راپورونه ورکړل شوي چې د غور په پسابند ولسوالۍ کې چېرته چې هلته د طالبانو حاکمیت ته هلته یو شمیر کسان په مشکوکې ناروغۍ مړه دي. البته دغه کسان داسې ویل کېږي چې له ایران راستنه شوي. وحید معیار دغه خبرې مطلق رد کړې. ویل چې دغه کسان که مړه شوي په کېدی چې په بل ناروغۍ مړه شوي، بلکې د کرونا وایرس ناروغۍ له امله نه دي مړه شوي. همدارنګه د یادونه وکړه چې په هرات ولایت کې او په مزار شریف کې د کرونا وایرس تشخیص لپاره دوه لابراتوارونه په ممکن یا نن یا سبا هم په کار پیل وکړي. البته په هرات ولایت کې په مزار شریف کې به د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا تصدیق نه وروسته دا په کار پیل کړي چې دا د کرونا وایرس د ناروغانو لپاره یو خزیه.
ډیره زیاته مننه رحمت افغانو چې د عامه روغتیا وزارت د مسؤلو چارواکو د نویو څرګندونو په اړه یې جزئیات راکړل.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اقتصادي خبرونه خاطر پردیس چمتو کړی.
د افغانستان د سوداګریو پانګونې خونه وای سره لدی چې د کورونا وایرس لامل د کابل او پیکینګ ترمنځ په پروازونو کې محدودیت راغلی او یو شمیر سوداګری اندیښمن کړي دي، خو اوس هم په اونۍ کې درې تجارتي پروازونه کیږي. د دې خونې د امریکا مسول جان قانوی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه پروازونو کې هر ځل شاوخوا شل تنه جلغوزه او نورې وچې میوې چین ته صادرېږي. هغه وای سره لدی چې د کورونا وایرس په اړه اندېښنې شته، خو دواړو هیوادونو ورته جدي تدابیر نیولي. د کابل او پیکینګ د پروازونو ترڅنګ هند هم تیر دوه ورځې کې افغانستان ته خپل پروازونه کې محدودیت راوستای. د سوداګری خونی چارواکي وي په داسې حال کې چې هندستان خپل ملکی پروازونه بند کړي، خو په سوداګری راکړه ورکړه کې ځنډ نه دی رامنځته شوی. د دې خونی د چارواکو په خبره دوه هیوادونه په برېښنایي ډول کولای شي خپل سوداګری چارې پر مخ بوزي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت په پکتیا ولایت کې د 2046 څلوېښت چری به میوه لرونکو نویو بڼونو د جوړولو د چارو پیل خبر ورکړ. د دې وزارت بیان اکبر رستمی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې ولایت په مرکز ولسوالۍ کې د 2046 څلوېښت چریبه میوه لرونکي نوي بڼونه او څلوېښت چریبه متراکم بڼونو د جوړولو چارې پیل شوې. دغه پروژه د کرنې وزارت د بڼوالۍ او مالدارۍ ملي پروژې یا NHLP په همکاري ترسره کیږي. ښاغلی رستمی وایي په دغه جوړیدونکو بڼونو کې د مڼې، زردالو، شفتالو، الوچي او چهارمغز بڼونه شامل دي او نن په شهزاده سره کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ افغاني پوند پوله، یو ایرو دو اتیا افغانی 50 پوله، یو انگلیسی پوند 2 اتیا افغانی 50 پوله، یو سعودی ریال 9 افغانی 50 پوله، زر ایرانی تومان 4 افغانی 50 پیته پوله، زر هندی روپی 0 افغانی او زر پاکستانی روپی 400 اتیا افغانی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د چین په هوبی ولایت کې د تیر کال د دسمبر څخه راورسته د لومړي ځل لپاره یو داسې ورځ تیره شوه چې تازه پکې څوک په کورونا وایرس نه دی اخته شوی. هوبی هغه ولایت دی چې ویل کېږي کورونا وایرس پکې پیدا او له هغه ځایه نورو سیمو ته خپور شو. په همدې حال کې د روغتیا نړیوالې ادارې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو لړ سپارښتنې کړي دي. اسمت ساروانی جزئیات وړاندې کوي.
د روغتیا د نړیوال سازمان عمومي رئیس له کورونا وایرس یا کووید 19 سره د مبارزې لپاره د ټولو خواوو پر همکارۍ ټینګار وکړ. ډاکټر تدروس ادنم ګبریسس وویل چې دا وایرس د بشریت دښمن دا هم وویل چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره هیوادونه باید ناروغان او هغه کسان چې د ناروغۍ شک پرې کیږي سره جلا کړي او هغه کسان ومومي چې له ناروغانو سره تماس نیولی دی. د کورونا وایرس د لا زیاتې خپرېدا د مخنیوي لپاره د غونډو، سپورتي مسابقو، کنسرتونو او لاریونونو او نورو راټولېدنو د لغوه کېدو په شان اقدامات ګټور وبلل او ویل چې دا ډول کارونه پر روغتیایي او طبي خدماتو فشار کموي. د په عین حال کې وویل چې د مشکوکو او ناروغو کسانو او همداراز د هغو کسانو چې له ناروغانو سره یې تماس نیولی دی جلا کول او معاینه ضروري ده او وی ویل چې که دا کار ونه شي کرونا به بیا سرایت وکړي. د هغو کسانو قرنطین کول یا تجریدول چې په کرونا وایرس لاخته کسانو سره په تماس کې ول او له دې سره په یو وخت په جلا ځای کې د ناروغ درملنه تر ډیره د کرونا وایرس د خپرېدا مخه نیسي او حتی دا ناروغي یو مخ له منځه وړي. د روغتیا نړیوالې ادارې پرون چهارشنبه یو وار بیا سپارښتنه وکړه چې په وایرسو د هر اخته کس له نورو خلکو بیلول، تست او درملنه او د هغو کسانو موندل چې له دغه ناروغ سره په تماس کې وو باید له کرونا سره د مبارزې لپاره د هیوادونو د اقداماتو اساس وي. په همدې حال کې چین نن پنجشنبه اعلان وکړ چې په هوبی ولایت کې، یعنی هغه ځای چې کرونا وایرس ورڅخه نورو سیمو ته خپاره شول، پرون حتی یو تن هم تازه په کرونا اخته نه شو. د چهارشنبه په ورځ په دغه ولایت کې چې نږدې 5 میلیونه نفوس لري یوازې یو تن په کرونا اخته شوی و. خو په نورو هیوادونو کې کرونا لا هم په سرعت خپریږي. اوس په درسته نړۍ کې 2,11,000 تنه په دې وایرسو اخته شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د روغتیا د سلامتۍ د ملي ادارې د وقایوي ناروغیو د مرکز له معلوماتو سره سم کرونا وایرس د انسان د تنفس له لارې له ناروغ څخه سالم انسان ته سرایت کوي. په لومړیو پړاوونو کې ممکن وایرس تشخیص نشي، نو پکار ده چې که څوک په ځان کې نښې وویني له نورو سره له نږدې ناستې پاستې ډډه وکړي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
که لیوی خوا د چین په هوبی ولایت کې د تیر کال د دسمبر بیا د لومړي ځل لپاره په یوه ورځ کې د کرونا هیڅ تازه پېښ نه ده ثبت شوې. په افغانستان کې هم مسؤلان وایي چې په تیرو 3 ساعتونو کې هم د کرونا مثبته پېښه نه لري، خو اندېښنه د هغه کډوالو په اړه ده چې له ایران راستنېږي. له ایران څخه تازه راستنه شوي افغان کډوال وایي چې د کرونا وایرس د خپرېدو او د دې اوازې له ویرې چې په دې وایرس اخته افغان کډوالو ته زهري مواد پیچکاري کېږي خپل هیواد ته راستنه کېږي. دا کډوال ادعا کوي چې په ایران کې په کرونا اخته افغان کډوالو ته روغتیایي خدمتونه نه وړاندې کېږي. اجمل تورمان دا موضوع تعقیب کړې ده. هوا هم دا اوس را سره په سټوډیو کې ده. تورمان صاحب مهرباني.
له اسلام کله بندر څخه د ازادي رادیو خبريال وای روغتيي مسولین د طبي معلوماتو د عالی په وسیله په کورونا وایروس اخته کسان تشخیصوي. په ایران کې په افغان کډوالو کې د کورونا وایروس خپرېدو دوی ډیر ویرولي او په چټکۍ سره په یو بې ساري ډول له هغه هیواد نه افغانستان ته رسنیږي. په کورونا وایروس اخته افغان کډوالو ته د زهري موادو پیشکاری کول او ورته د روغتيي خدمتونو وړاندې کول نه وړاندې کول ایران څخه د دوی د راستنېدو دوه عمده لاملونه دي.
چیزی که ما رو مجبور کرد مسئله کرونا بود. از ترس جان خود، از ترس زندگی و از ترس ناموس و زندگی خود فرار کردیم.
بعد میدونی صفخانی چیزی نداشتی، یه آمپول میزد مردم زنده بود میکردن، میزدن مردم میبردن قرنطینه. مردم
دا ادعاوی داسې مهال څرګندېږي چې مخکې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیالې ماموسی زیور هرات ته په خپل سفر کې په کورونا وایروس د اخته افغان کډوالو د نه قرنطین کولو په برخه کې ایران د نړیوالو قوانینو په نقضولو تورن کړی و. تر اوسه پرې په هرات ولایت کې په کورونا وایروس د اخته کسانو 14 مثبتې پیښې ثبت شوي چې دا کسان ټول له ایران څخه راستانه شوي دي. د هرات ولایت د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس جاوید نادم په دې اړه وایي:
از ابتدای یود تا دیروز اضافه تر از 90000
دی وی د خود میاشتې له لومړی نیټې څخه تر پرون پورې له نوې ضرورت افغان کډوال او په 19 ډول د شنبې ورځ څخه تر پرون پورې 4955 کسان د هرات له لارې له ایران څخه راستانه شوي دي. که څه هم په اسلام کلا بندر کې د طبي معلوماتو کمپیوټر دزګانه شوی ده، خو د چهارشنبه په ورځ اکثره کسانو تر سره لمر لاندې په ورځ تیره کړه او د روغتیایي مسؤلینو په وینا د طبي معلوماتو دا یوه کمپیوټري آله بسنه نه کوي. په اسلام کله بندر کې روغتیایي مسؤل نور احمد محمدي د تشکیلاتو او روغتیایي امکاناتو زیاتول د کورونا وایروس د مخنیوي په برخه کې مهمه اړتیاوي کړي. په ورځنی ډول 10 to 15000 پورې کسان د کورونا وایروس له ویرې له ایران څخه د اسلام کرا بندر له لارې افغانستان ته راستنیږي. که څه هم موږ لازمه اسانتیاوي لرو، خو بیا هم له ستونزو سره مخ یو، خو که امکانات مو ډیر شي دا ښه ده. له ایران څخه د افغان کډوالو د سیلونو پر استنیدو سره دا ویره موجوده ده چې په افغانستان کې هم دغه وایروس پراختیا پیدا کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف هرات ولایت ته 400 میلیونه افغانۍ بودیجه ځانګړې کړې ده. تازه په دغه ولایت کې په کورونا وایروس د اخته کسانو د درملنې لپاره د 100 بستریز روغتون د جوړولو چارې هم پیل شوې دي. د هرات ولایت سیمیز چارواکي وایي چې دا روغتون به تر 20 ورځو پورې جوړ شي.
مننه ترمان سے په هرات ولایت کې د مرستو پاړه باندې هم یو اندېښنه و چې کومې پیسې هلته لیکدول کیږي دا په خپل وخت باندې نه رسیږي. اما د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا دې تخبرګون خود او جواب ورته ورکړي چې پیسې دلته په خپل وخت انتقالېږي. دغه اندېښنې اوس په بشپړ ډول باندې رفع شوي.
بله، تر اوسه پرې چې موږ خبریال د اغېز نه کوم راپورونه لري، لا هم له خلکو سره دغه اندېښنې موجودې دي. دغه بله اندېښنه بله دا هم ده چې چارواکو ویلي چې تر 20 ورځو پورې به دغه روغتون جوړ شي، ولې خلک اندېښنه لري، فکر نه کوي چې تر 20 ورځو پورې دغه روغتون چارې بشپړې شي. او که بشپړېږي هم په 20 ورځو کې، دوی وایي چې د روغتون به یو داسې روغتون وي چې هغه ډول چې معیاري د کورونا وایروس د اخته کسان درملنې لپاره وي، شاید چې په هغې ډول نه وي چې په چټکۍ سره او په بیړه باندې جوړ شي.
د افغانستان حکومت دام ویل چې لابراتوار نن یا سبا په هرات ولایت کې شاید خپل کار پیل کړي چې په دې سره به د تشخیص مرحله اسانه شي او دغه سمپل چې کابل ته رالیږل کیږي نور به بیا نه رالیږدول کیږي. څومره به چې بالته تاسو خلکو سره خبرې کړې دي زموږ د خبریال سره، دا به دې ته زمینه برابره کړي چې خلکو د پاره یوه هیله پیدا شي چې پر زر تشخیص شي او دغه ستونزه حداقل چې اوس دومره لوړه ده راټیټه شي.
ډېره ځکه همدغه اوس چې کوم خبرې تاسو وکړي او دا مې هم ویل په راپور کې چې هلته ډېرې کسان پرون هم ورځ تر سره لمر لاندې تېره کړي او دوی وایي چې هغه د طبي معلوماتو هغه کمپیوټري آله چې دا یوه ده بسنه نه کوي. نو زه فکر کوم چې په دې ډول کال ته روغتیایي امکانات زیاتېږي، دا به هغه د خلکو اندېښنې هلته تر ډېره پرې راکمي.
ډېره زیاته مننه اجمل تورمانو چې د هرات ولایت اړوندې د افغان کډوالو د راستنېدو او تر خواهي هلته د نویو خدماتو د وړاندې کولو بشپړ جزئیات وړاندې کړل.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
زموږ د دې خبرونو تفصیل زموږ پر وې پاڼ هم لوستل شي. ادرس مو ازادي رادیو .org یا ازادي رادیو .org په دغه ادرس باندې زموږ خبرونه لدی سربیره پرانه باندې هم اوریدل شي. په کابل کې د غرمی نږدې 12:30 بجې شوي. یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو سره ټکو ته تاسو بولم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي موازی حکومت د افغانستان خلکو ته ځواب ویونکی نه دی او خلکو ته زیان رسوي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په تیرو 8 ساعتونو کې د کورونا وایرس هیڅ مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د فارخوندي قتل د افغان خوځو د حقوقي او ټولنیز کمزوري وضعیت خواشینونکی سمبول دی. د هلمند والی ویانو مرزواک ازادي رادیو ته ویلي چې د هلمند ملي امنیت لخوا یو لستنه په لخکرګا کې د هدفي وژنو په تور نیول شوې دي. د پاکستان حکومت په اسلام آباد او نورو خارونو کې مشهور زیارتونه او درگاوي وتړلې. او د روسیې د چیرنو ادارې د مسکو څنګه یې په خوانې مشر د رشوت اخیستو په جرم په 12 کال باندې محکوم کړ. د خبرونه پاتې برخه مخکخه خځې خبرونه ته ځانګړې شوې. علامه ملش
مخکخه خځې.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. د دیونی خبرونه ته د مخکخه خځې خبرونه ته خرغلاست. زه واګما جبر خل د خبرونه کې له تاسو سره یم ل خپل میلمنی سره. اغلی وردک خبرونه ته خرغلاست.
ډیره مننه. زه خپل سلامونه تاسو ته او د تاسو د خبرونه کو وطنوالو ته وړاندې کوم.
ډیره زیاته مننه چې موږ په لنمو ومنله او خبرونه ته راغلی. غواړو چې په سر کې خپل له تاسو نه اغلی وردک ستاسو په خله تعریف شي وی پیژنو هرڅ ډیر
ډیره مننه. زه د افغانستان ټولو خویندو مایندو با عزت میرمنو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. هیله لرم چې دوی د مارچ د میاشتې چې اتم د مارچ د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ وه په دې میاشت کې چې موږ د ښځو د میاشتې په نامه یاد کړه ښه ژوند ولري او ښه لاسته راوړنې ولري او ښه موفقیتونه په خپل ژوند کې دوی ترلاسه کړي وي او زه خپلې نیکې هیلې مبارکۍ دوی ټولو ته وړاندې کوم.
مننه. اغلی وردک که په سر کې راته دا ووایاست چې زده کړې مو له کوم ځای نه پیل کړلې او چیرته مو پای ته ورسولې که اوس هم ادامه لري او د هغې تر څنګ د خپلو فعالیتونو کې راته ووایاست.
ډیره مننه. ما خپل زده کړې د محمود هوتکی په مکتب کې د ابتدایي سطحه پیل کړې او ډیره جالبه خبر دا ده چې د ما پلارګنۍ یعنی د ما د پلار خپلوان چې په وردګو کې ژوند کړ د نجونو د تعلیم او د تحصیل طرفدار خلک نه وو او لږ تعصب موجود و نو د ما مور زه په پټه خدای دې دوی مغفرت کړي په پټه په مکتب کې شامل کړم او بل ورځ چې د ما بابا کابل ته راغی او زه یې دفتن د مکتب په کالای کې ولیدم لنې کې مرغه چې دا یې ډېر خوشحاله شو او زه یې په غېږ کې ونیوم او ما مور ته یې ډاډ ورکړ چې دا کار دی چې په پټه کړی دا سمه ده چې د هغو کلي خلک داسې تاریک فکره دي مګر موږ نه یو. زه ډېر خوشحاله شوم په دې نه یې مننه وکړه او بیا ما په د زرغونې پلی سا کې خپل زده کړې د لیسې په سطحه پای ته ورسولې او د کانکور د امتحان په پایله کې زه د ساینس پوهنځي ته کامیاب شوم. د ریاضیاتو بخش په ریاضیاتو بخش کې مې تحصیل وکړ.
بله.
او د لیسانس په درجه د ساینس پوهنځي نه فارغ شوم او د ماستری زده کړې مې په روسه کال د پانتون کابل پانتون کې د جندر او د ښځو د مطالعاتو برخه کې مې اخلاص کړی او ماستری مې واخیسته.
بله.
او بیا مې 15 کال د ریاضیاتو په برخه کې د مریم په لیسه کې درس ورکړ تدریس مې وکړ او د عبدالله احمد جاوید په ښوونځي کې د لیسې په سطحه نجونو والکانو ته مې درس ورکړ کړو د ریاضیاتو د ډپارټمنټ د عمر په صفات مې څو کاله کار کړی. پس د هغې نه د سیف د چلډرن سره یو د ماشومانو نه د ملاتړ بین المللي مسته کې ما د رضاکار په صفت پس د وخته کار کړ په سا کې چې موږ ژوند کړ په قصبه کې هغو بیا د ما نه درخواست وکړ چې په رسمي توګه که د موږ سره کار وکړي. بیا ما یولس کاله د ماشومانو نه د ملاتړ په مسته کې د ماشومانو د ښځو د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کړی او یو کال مې د یوسایډي سره هغه هم د معارف په برخه کې د دوی سره مصروف شوم په کار کې د دوی سره مې کار کړی او بیا د یو شفاف انټرویو د طریقه د رئیس جمهور اشرف غنی سره چې انټرویو مې درلوده او مې کړی شوی چې کامیاب شم او راشم دلته کار پیل کړم. د دې تر څنګ هغه کارونه چې ما په کور کې کړي هغه پوغ دوره کې چې موږ په کور کې کېناستو او موږ نشوای کړی چې د کور نه بیرون ووزو د طالبان په وخت کې ما جونو تا د خیاطی زکر ورکوله چې دوی کار وکړي او حلال ډوډۍ ځان ته پیدا کړي او نجونه می باسواده کړي ډېر سنفونه د ماشومان نجونو چې د اول سنف او دوام سنف ته باید شامل شوي وای. ښوونځي ته او زمینه مساعده نه وه دوی ته می درسونه ورکول په پټه په خپل کور کې او دغه فعالیتونه می درلودل. د دې تر څنګ می تقریبا لاس کوله ما وکړای شوای چې د خیاطی د طریقه او د دغه کورسونو د طریقه خپل اولادو ته حلال روزی پیدا کړم او کار وکړم او ټولنه ته خدمت وکړم.
بله ډیر ښه. خوشو چې ستاسو نن مو بیا هم دغه غوښتنه وکړه چې تاسو یو ځل بیا موږ ته اغلی سپوږمۍ ورده کړو او پیژنې او خوشاله شولو په دې باندې. اغلی ورده که د سید ټوکی په بڼه درته وایم ما چې څومره رهبران خزی دلته رامیل مکړی دی مخکخه خزی دوی ټوله د ریاضی استادان وي د په ریاضی کې څه چل دی چې دا ټوله ریاضی استادان بیا نو مخکخه شي او لوړ پوړو ته ورسیږي.
په دې خبر کې خو بچال دا وی چې د ریاضیاتو برخه کې زیاتره ممتاز شاګردان نیول کېدل هغه لوړه نمره ریاضیاتو ته ورکول کېږي. کله چې ازموینه هم ته اخیستل کېږي نو هغه لوړه ترینه نمره چا چې اخیستي وي هغه د ریاضیاتو برخه ته ورکول کېږي. او فکر کړم چې هغه څوک چې ریاضیات خوښوي ډېر لوړ فکر هم لري او ډېر وسیع فکر لري یعنی په ډېره یوه وړه طبقه د خلکو هم هغه نه کړي فوکس نه کړي نو هغې لوړ وي د اهداف یې په ژوند کې لوړ وي فکر کوم دلیل به یې همدغه وي.
بله بله ډېره زیاته مننه اغلې ورداک زموږ اورېدونکي په کرښه دي دوی به هم راواخلو چې دوی له تاسې نه څه پوښتنې لري. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. په خیر راغلی نوم راته ووایاست د کوم ځینه مو اړیکه نیولې؟
خبره
کوم مهرباني وکړئ
ځپښتنه کوم تاسو د طالبانو د راتګ دی د طالبانو د ګردونو د حکومت سره دونه سختې راست ولې لري؟ دا خو مسلمانان دي عالمان پکښې دي ښځو ته احترام لري د ښځو حق او حقوق چې خدای او د خدای تعالی پیغمبر او قرآن ور کړي دي هغه باندې کاني دي هغه تر څو نه پیلاندې کولای که چېرې هغه تر څو لاندې کړي علما ورته درېږي افغانان ورته درېږي دوی ولې دا سختې راست لري دغه طالبان راتګ ولري؟ دا خو داسې حقوق ور کړي چې قرآن او حدیث او پیغمبر ور کړي دي او له هغه ور خواته خو بشل نور حقوق هم نه غواړي چې له قرآن او له حدیث او له پیغمبر له حقوقو باسواد نور حقوقو زموږ څنګ نه غواړي زموږ خوندي خو مسلمانان دي خوندي دي او مسلمانان کشر کې زندګي کوي مسلمان هېواد کې زندګي کوي پرونه مسلمانان دي
لکه دا
مسلمانان دي الحمد.
ستاسی پوښتنه مو واخیستله اغلی ورداک به ستاسی پوښتنې ته ځواب وایي مهرباني وکړئ اغلی ورداک.
ډیره مننه کوم د محترم ورور نه د زابل ولایت نه واقعا د خبر په رښتیا چې دوی مسلمانان دي مګر هغه یو دلیل چې اوس ښځې ډېره ته ویرېدلي او ښځې ډېر حساسیت کوي هغه دا دي چې هغه لومړی مرتبه چې اغه لومړی ځل چې طالبان راغلل هم دغه طالبان و چې جونې ټوله په کور کې نه ولې زه ښوونکی وم په یو ښوونځي کې مې درس ورکاوه او د ما زده کوونکي جونې وې مالکان او په اسلام کې ویل شوي چې علم په نارینه او ښځه په دواړو فرض دی.
بله،
مګر هغه وخت دوی دغه فرض تر پښو لاندې کړ، ټول یې کور کې نیولې. نو هغه خاطرې تر اوسه د خلکو د ذهن نه دي وتلي او هغه ویره د دوی سره ده. ګر چې د طالبانو خبریال ما په خپل غوږو واورېدل، ومې لیدل د تلویزیون د لارې چې ویل چې موږ د اسلام د شریعت په چوکاټ کې دوی ته د زده کړې او د کار حق ورکوو ښځو ته، دا خبر ما ته د منلو وړ په دونه ده چې دغه حق موږ ته خدای کړی او موږ دغه حق د بندګانو نه نه غواړو. دغه حق چې خدای مختار کړی دا باید تأمین شي. دوی د دغه خبر نه کړی چې موږ دا دوی ته ورکیو. نو اول په سر کې دغه کلمه که مثلا د موږ رئیس جمهور اشرف غنی هم دا خبر وکړي او که طالب هم دا خبر وکړي، دغه د خبرې دغه طرز یې سم نه دی، غلط دی. دغه حق موږ ته خدای کړی او د موږ دین اسلام حق کړی چې موږ باید دا کړه وکړو او د مساوات او حق چې انسانان ټول یو شان دي د اسلام په دین کې، د اسلام دین د مساوات او دین دی. په هیڅ ځای کې د نارینه او د ښځینه ترمنځ توپیر نه دی شوی. دوی غلط تعبیر ترې کړي، تنها طالبان نه بلکې ډېر نور نارینه هم شته چې په ټولنه کې ژوند کړي، د دغو اسلامي احکامو نه غلط تعبیرات کېږي او ښځه په آشیه کې پریښودل کېږي او د دې حق ته پښو لاندې کېږي. نو صرف د ښځو سره دغه ویره ده، نوره کومه ویره نشته. هغه خاطرات چې د پخوا پاتې دي تر اوسه د ذهنونو نه نه دي وتلي، بل کوم مشکل نشته.
بله، ډېر ښه. اغلې وردک، اورېدونکي ډېر دي خورا به شو خپلې یوې پوښتنې ته چې دا بیا هم ستاسې په ژوند پورې تړاو لري. تاسې چې کله د سیاست ډګر ته راووتئ، تاسې مخکې خپلو خبرو کې وویل چې ستاسې زده کړه په سر کې د کورنۍ نه پټه وه، البته د کورنۍ له لرو غړو نه. نو څنګه تاسې ته د سیاست په ډګر کې ستونزې نه وي؟
نه، له نیکه مرغه نه. په څه چې دغه موده کې چې ما کار وکړ، نو ټول خو ویني چې په یوه کورنۍ کې څومره ښځه کولای شي چې د نارینه سره اوږه په اوږه کار وکړي او مټ یې وګرځي، او څومره کولای شي چې کورنۍ د کامیابۍ او د فرقیتونو لور ته بوزي او خپل اولادو ته نیکه تربیه ورکړي. نو دوی ولیدل چې کله چې ښځه په کور کېناول شوې، ډېر زیات نارینه بیکاره شول او دوی نشوای کولای چې خپل کورنۍ سره مرسته وکړي. دوی ولیدل چې ما څومره په خپلو هغو کارونو چې د کور په چوکاټ کې مې کړل، مثلا ځان مې په خطر کې اچولی و، مګر ما د خپل هغه چا سره چې ژوند مې شریکه مخته وړ، څومره مې کومک وکړ او څومره مې وغوښتل چې ما اولادونه به سواد پاتې نه شي، بلکې دوی د سواد زده کړه وکړي، مکتب ولوني، فاکولتا ولوني. نو دغه خبرې، دغه موفقیتونه چې په ژوند کې ما درلودل او سوهان مې کړی و، زحمت کشي مې ټولو ته معلومه وه، نو هیڅوک خند واقع نه شول. اوس هم دغه د ما حضور په دغو پوړۍ کې په حکومت کې دوی فخر پکړي، زه ډېره خوشحاله یم. د ما ورونه، د ما لرې کورنۍ، د ما هغه قوم ډېر فخر کړي او همیشه وایي چې موږ په تا ویاړو چې ته په دغو برخه کې کار کړې او ښځو ته خدمت کړې او زحمت وباسې او په صداقت کار کړې. دا تر ډېره حده خپل ښځو ته هم متوجه ده، دا خبر چې څومره دوی ځان ثابت کړي خپل قوم ته، خپل خپلوانو ته، خپل خلکو ته چې په صداقت او پرېښتنوالۍ کار کړي او د اسلام په چوکاټ کې او خپل عنعنات او فرهنګ ته احترام کړي، د هغو چوکاټونه چې خلکو جوړ کړي دي موږ مجبور یو چې تر ډېره حده احترام ورته کېږدو. بیا په هغو صورت کې بیا مخالف نه پیدا کېږي چې مخالفت وکړي او سړي ته صد واقع شي.
بله، اغلی وردګ، لکه څنګه چې تاسې مخکې ویلې چې طالبان وایي موږ ښځو ته حق ورکوو، یا دا خبره ډېره نامناسبه ده، حق خدای ښځو ته ورکړی دی، هیڅوک نشي کولای چې دغه حق سلب کړي. لکه د یوه انسان د ژوندانه حق، یو څوک نشي ویلای چې زه تاته د ژوند کولو حق درکوم، هغه حق خدای ورکړی دی. مګر یو څوک چې یو څوک وژني، نو هغه د هغه په حق باندې تیری کوي، چې دا خبره باید ونه کړي. یعنې داسې باید وویل شي چې زه ستا په حق تیری نه کوم، موږ ستا حق نه نقص کوو، خو په افغانستان کې متاسفانه دغه خبره شته. تل کله چې یو خزه چیرته رسیږي نو ورونه یې پلاری دوی تل وایي چې موږ ستاسو ملاتړ وکړ، موږ تاسو ته دا حق درکړ چې تاسو زده کړې وکړي. او همداسې دا که چیرته په افغاني ټولنه کې یوې ښځې ته پلار ورونه دوی اجازه ورنه کړي، دا هیڅ حق هم دا خپل دغه حق نشي ترلاسه کولی چې دوی د باندې ووځي. نو ستاسو په نظر باندې که ښځې او نجونې د خپلې کورنۍ د پلار او ورونو ملاتړ له ځانه سره ونه لري او دوی راووځي د مبارزې ډګر ته، دوی به کامیاب شي؟
نه، دا خو ډیره مهمه خبر ده او دا د دواړو طرفو خبر ده که واقعا که پلار ورور او د کورنۍ ټول نارینه چې تا کاپا او ماما او نورو نږدې خپلوانو پورې رسیږي که ملاتړ د ښځو نه ونه کړي، د کور په چوکاټ کې که لوڼې دي که ښځې دي مېرمنې دي ونه کړي، دوی به نشي کامیابې. مګر دا هم دو طرفه خبر ده که نجونې زنې اصول قواعد چه په کورنۍ کې دی هغه مراعت نه کړي او که مور هغه حمایت چې نارینه ورته چې په کور کې دی، هلکان چې په کور کې دی، مثلا د غذا د په مورد کې، د کالیو په مورد کې، د نظافت په مورد کې، د هر شي په مورد کې که ور نه کړي، نو هلکان هم نشي کړی چې هغه خپلو کارونو ته په سمه توګه توجه وکړي، یا سم ښوونځی ولوني یا فاکولته ولوني. یعنی دغه حمایت د دواړو طبقې ضرورت دی، د دواړو برخو ضرورت دی، هم د نارینه و ضرورت ورته شته چې حمایت وشي، هم د ښځینه و. او دا یو همکاري ده په کورنۍ کې، یو همغږي ده په کورنۍ کې، یو حمایت دی چې دواړه لوري ورته ضرورت لري. دا داسې شی نشي کېدی چې تنها ضرورتمندې نجونې وي په یوه کورنۍ کې چې باید نارینه ته حمایت وکړي او اجازه ورکړي. د اجازه تر څنګ نور حمایتونه دي چې ما مخکې درته ووایي چې مثلا د خوراک، د پوشاک، د دوی د قرطاسي تهیه کول او د دوی د ځای تامین اول چې د درس ځای وي، یعنی په آرامه فضا کې دوی درس ولوني، دا ضرورت دواړو خواوو نه دی. نو دواړو خواوې ضرورت لري چې حمایت ترې وشي او د حمایت پر مبنا بیا دوی کولای شي چې ادامه ورکړي خپل تحصیل ته، خپل تعلیم ته، خپل کار ته. او قواعد هم چې دي، اصول چې دي، باید هلکان هم په نظر کې ونیسي. د یوې کورنۍ هلکان هم باید متوجه وي دو اصولو ته، او نجونې هم باید مراعات وکړي. مثلا داس کورنۍ دي چې ډېر آزادي ولري د لباس د اغوستلو په برخه کې، او داس کورنۍ دي چې لږ شان ډېر توجه کړي د لباس اغوستلو ته، مثلا د موبایل استفاده ته، مثلا د نوې ټکنالوژي نه استفاده کولو ته، چې دواړه طرفه باید دوته متوجه وي او رعایت یې کړي. زه یو سفر مې درلوده فاریاب ته په هغو دوره کې چې ما د ماشومانو نه د ملاتړ په مسله کې کار کړ. هلته په یوه کلي کې هغه مشرانو دغه قواعد ایښي وو چې که نجونې د لیسې دورې ته راځي نو په چادری کې د راشي، چادری د باید په سر کړي، بدون د چادری نه د نه. هلته یو غټه شخړه په دې پیدا شوې وه، نجونو ویل چې موږ چادری نه په سر کې وو. دوی ویل چې تر مکتبه چې پورې دوی رسیږي هغه چادریګانې د بیا په خپلو بکسونو کې ږدي، په صنف کې د بدون چادري کښېني او په دولاره کې د چادري اغوندي، په څه چې دلته اذیت آزار او اذیت ډېر شوی دی په دو کلي کې. نو دو ښوونځي ته چې موږ ورغلو دا خبره واورېده، ما نجونو ته مخ واړوه، ورته ومې ویل چې که ما ته د ښوونې او د روزنې او د معارف دروازه په دو بندېږي چې چادري واغوندم یا ونه غوندم، زه به د معارف لوری ونیسم. خیر دو د مشرانو چې دا فیصله کړې ده، تاسو ته تېرې شئ دغه لاره کې، دغه چادري په سر کوي، بیا په ښوونځي کې کله چې صنف ته داخلې، ټولګي ته داخلې، خیر بیا خو استفاده نه ته کړئ. تاسو استادانې ټولې ښځې دي، چادري په بکسونو کې ږدئ. خیر د دوو خبرې نه تاسو تېرې شئ. نو د ما هدف په کورنۍ کې هم داسې ده، ځینې وخت ځینې اصولو کې که سړی ډېره پښه بنده نه کړي، ډېر مقاومت ونه ښایي، یوه میانره وه د حل لاره ورته پیدا شي، نو دا به ډېر ښه وي چې زمینه مساعده شي د زده کړې. زه په دغه نظر یم.
ډېر ښه، اړیکې را روانې دي، بله اړیکه به را واخلو چې څوک دی. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
خوشحاله اوسئ چې د ورخیل خور ښی چې د ښه ده په خیر خپرونه په خیر پیل کړي.
په خیر اوسئ، ډېره زیاته مننه، مهرباني وکړئ نوم مو راته ووایاست او د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې.
ډېره مننه. د سروتل شوی یم، جمر بن هیوادمل جبرخیل یم، له ننګرهار یم. تاسو ته استاذ قدرمند میلمنې ته سلام. نن کوم خدای دې په چیرو جوړ وي. د پښتنې لرم، د پښتنې داسې دي ورته کورونه چې تاسو تر اوسه پورې کوم ننګونه سره مخ شوي یاست کنه؟ او بل د چا نه خو نړۍ رجال تشویق شوی چې ډېر تشویق درکړی ده چې خدمت وکړي، او بل دا چې تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې له خوا نه تاسو ته اختار درکول شوی کنه؟
بلې، ډېر ښه، ډېره زیاته مننه. د پښتنو نه دی اغلی وردک، په کرخه یاستئ؟
بل زار وم،
مهرباني وکړئ ښاغلی جبارخیل وو د حصارکو نه اړیکه نیولې وه او پښتنه یې وکړله.
زه ډېره مننه د محترم ورور نه، جبارخیل صاحب نه، پښتنه یې وکړه. زه د کار او د تحصیل په برخه کې د کومې ننګونې سره نه یم مخامخ شوی، مګر په ژوند کې خو مشکلات او ستونزې ډېر دي. لکه د مخه چې ما وویل چې ما تقریبا لس کاله زه مجبوره شوم چې په کور کې خیاطی وکړم، او د خیاطی د لیارې او دا کوم آسانه کار نه و، او په پټه درسونه ورکړم خلکو ته. خو په مهربانۍ د خدای چې زه د دغو مشکلاتو او د دغو ستونزو نه موافقه ووتم، او هغه څوک چې ډېر زیات یې زه تشویقولم، او په ژوند کې دغه موافقیتونه چې ماته خلاص راغلي د هغو د دعاګانو او د هغو د تشویق نتیجه ده. د ما مور و خدای دې وبخښي، اوس ژوندۍ نه ده، دوه کاله مخکې وفات شوې ده. ډېره یوه تکړه، یوه قوي ښځه وه چې هغه قوت چې دی درلوده په خپلو تصمیمونو کې، خپله اراده کې، او په خپلو کارونو کې، هغه ما ته پاتې شوي دي. او زه یې هم په خپل څنګ کې همیشه هڅولم چې ته د ډېرو نارینهو نه ډېره موافقه ښځه یې، ډېره موافقه میرمن یې، او ته کولای شي. همیشه به یې ما ته وایي چې ته کولای شي چې دا کار وکړی شي. نو د هغو خبرې او هغه قدرت چې ما تر کړی، او دغه د ما کامیابي چې هیڅ وخت زه مهربانۍ د خدای په خپل کار کې د ناکامۍ سره نه یم مخ شوي، د دې د تشویق نتیجه ده. او بله خبرې چې وکړه چې چا زه کوم مساله خلکو زه ګواښ کړی یم که نه، اختار یې کړی که نه، داسې غیر مستقیم ځینې وخت خو دلته افغانستان دی، ځینې مسیجونه مې ترلاسه کړي وو. عین هغه وخت کې چې ما د انټرنیشنل مؤسسې سره، نړیوال مؤسسې سره مې کار کړ، خو موږ هغو ته هېڅ اصلا پاملرنه نه ده کړې. موږ هېڅ وخت داسې یو ستونزه چې ډېرو خلکو ته مخ شوې ده، موږ هم جدي نه ده ګڼلې او مخ ته تللې.
بله، ډېر ښه. شیری ټولګي مو اوس موږ سره نشته، خو د شیری ټولګو په اړه باندې لږ معلومات راکوي. دغه شیری ټولګي مو څه وخت چاپ کړي دي، او د شیری انګیزې راته ووایاست؟
ما خپل لومړی شیری ټولګه د کاشک زه کوچه انجلۍ وای تر عنوان لاندې، چې احساس د اسارت مې کړ په کور کې وم، ایستاره وم، دا ټولګه مې چاپ کړه او جوړه مې کړه. او بله ټولګه مې د اوښکو ترنم په نامه یادیږي، هغه مې چاپ کړي. ځینې اشعار مې تر اوسه نه دي چاپ شوي، رسره شته دي. او د ماشومانو دپاره مې د کیسو او د ترانو کتابونه په دو خاطر ولیکل چې اکثرا ماشومان د لومړیو صنفو د ښوونځي کې د عروفو د زده کړې دپاره ډېر زیات مشکلات لري، د عروفو آواز پېژندنه. او دا کله چې ما د یو سایډیف پروژه کې کار کړم، په یوه خاص بخش که کار کرد چه مو مثلا یو توری کلا چه ورپیجی نو ماشوبانو تا باید دیر پا اغو قصه ولی که شیرون ولی که دی دوی توجه جلب شی دی دوی اغا علاقه مندی ورطا زیاده شی بیا حال تا ما دیر کار وکر تقریبا دی سلونا دیر کتابون ما لیکلی دی چه هر توری تا یو کتاب دیکل شوی نبدا مرغا ندی چاپ شوی مگر دیر محصر کتابون دی چه که خدای وکرل زب دا پا آینده که دی معارف دی وزارت سا که دی وطوانه دل دا کتابون شریک رم و که چاپ تاورستی که دی نصاب و ترسنگ دا دیر محمد واقع کی گی و دیر کمکی کتابون دی
انشالله. آقلی وردک ستاسی دی سیاسی جون نبا راش و ستاسی شیری جون تا چی دیر ما تا پزر پوری دی یعنی زخ پلا دی شیر یو خو ویون کی ما خپل خو شیر نلی کما و شاید استعدادی ونه لرم خو دی شیر دیر خو ویون کی ما شیر می دیر زیاد خوخیگی تاسی دارتا ویست چی ستاسی دغ شیرون چی کم مو ویلی دی دغ شیرون مو چه دول شیرون دی یعنی دی که غزلیات زیاد دی که دا نور شیرون
زیادتر ای غزلون دی جلالزای صاحب او دی وی خز دی وی انجلکی دی جواد انزور دی پا دی که دی وطن دی مین شیرون همشتا رومانتیک شیرون همشتا او مختلف شیرون دی آغا چه چه زنی وقت نجونه که زنشی که اولای چه پخپلا خلا بیان کری نو شیر آغا یوالیار دا چه که اولای شو چه ده خپل زده احساس که ولی من انزور کرو نو دا ده زن و احساساتو انزور دی چه ما کلا چه ضرورت شوی ما دلی کلی دی او دا ده مو پکرانه که ده ما یواترور شایره و او دا یو طبیعی را کرده ده یو طبیعی استعداد ده خدای ده طرفه چه مخت را کرده شوی چه مخت کولای شو چه کلا کلا گرچه اوز ده ما قلم کاملا کلا چیزا موینه شوم و کارونه می دیر زیاد شوال قلم می وچ شوی ما کم دو اواخرو که دیر سنه دیلی کلی مگر پاگو وقت که چه مو پکور که و ما دیر سلی کلی
ډیر اشوار لرم ډیر ښه اولی وردک پښتنه در نو کوچی لوڅو کلنې نه تاسې ته شیری الهام درتلو او شیرونه مو لوڅو کلنې نه پیل کړل
فکر کوم چې د ما شیرونه ډیر د لیسه د دورې ز په لیسه کې وم په ټولګي کې مزده کړې کولی لږ لږ مې لیکنې شروع کړې نو تقریبا د دیار لسو اتیاوم کال نه په دې خوا مې بیا منظم شیرونه لیکلې دي.
بله د افغانستان تقریبا شپېته سلنه نفوس ښځې تشکیلوي چې په دا شپېتو سلنو کې داسې فکر کوم چې لس سلنه به هم وظیفه داره او په دولت کې بنئ نو ستاسو په نظر باندې د ښځو اوسنۍ شتون په سیاسي نظام کې د ښځو لپاره دغه تعداد بسنه کوي؟
نه په هیڅ صورت بسنه نه کوي او زه په دې معتقده یم چې که هر څومره د ښوونځي او د مکتبونو دروازې د نجونو پر مخ خلاصې شي د ښځو تعلیم او تحصیل ته ډېره توجه وشي د دوی ظرفیتونه لوړ شي هم دومره د دوی ګډون به په سیاست کې په ټولنیزو چارو کې پورته ولاړ شي اوس که ځینې پوزیشنونه دي ځینې موقعیتونه دي کاري موقعیتونه اعلانېږي له بده مرغه موږ په هغو لوړ ظرفیت ډېرې ښځې نه لیدو چې راشي د رقابت میدان ته روزي ډېر کم شمېر ښځې دي چې زمینه د تحصیل لوړو تحصیلاتو ورته میسره شوې او دوی کولای شي چې رقابت وکړي.
ډېره تمننه اغلی ورده که زمنگ وقت پا خلاصی دوده لطاسی نه دیر زیاد تمننه کوم ده زده لکومی چی ده خپل و دیر و مصروفیتون و سربیر ما مگ او آوریدون کو تا وقت را کرد تاسی تا خو وقت غرمه خدای ممل شه او درانو دوستانو ده خپرونه پا همدیزی پای تا ورسیده تر بیا خو وقت ولره.
شپ مینا مینا را شپ مینا مینا زمونو زنینا زمونو زنینا سواد واسل در آتو با انتظاریم ولی نرازی و سواد واسل در آتو با انتظاریم ولی نرازی را شپ مینا مینا را شپ مینا مینا زمونو زنینا زمونو زنینا